ਜੀਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه نیخ پنیغه غوږی. نن د ګل ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، په کابل کې 5 نیمه، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې مهم رپورټونه لرو، خو او په دې کې را سره به مل اوسه د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نوشیروان کلندر
او زه مجاهد جواد
او اوس مو پام را ګرځو د خبرو نو سره ټکو ده.
په پاکستان کې د لاهور های کورټ د دوو پخوانیو وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا پر ضد د غداری قضیې له اورېدو وروسته د مقدمې اورېدنه د اکتوبر 22 پورې ځنډولې ده.
درې کسیزه بینچ ویلي چې د غداری مقدمه درج کول او دې باندې کاروایی واک یوازې مرکزی حکومت سره دی. عدالت اټرنی جنرل ته د کیس پر راتلونکي پیشې باندې د حاضرېدو امر هم ورکړی دی.
د پیسو د راکړې ورکړې د سارې ادارې ایف اے ٹی ایف سیمه ییزه ډله پاکستان ته بیا تللې. دا ډله به ګوري چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو د راکړې ورکړې او ترهګرو سره د مالی مرستو په ضد څه ګامونه اخیستي دي.
لمبا چوڑا ایک کوشچن ہے اور ان کو دیا ہوا ہے انہوں نے، کہ وہ جو پروسیس ہے وہ کافی لانگ ڈرن ہے. یہ انہوں نے تقریباً اگلے 6 مہینے میں یہ سارے اسٹیپس لینے ہیں.
او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سولې سپیڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې، ویلې دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولسه حکومت د افغانستان له خلکو او حکومت سره همغږی دي.
او څه وخت د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د انګلیسي ژبې ورسپانې ډان یو خبریال سیرل المیدا د غداری په تورونو نن د ګول یا دوشنبه په ورځ محکمې ته وړاندې شوې دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ساکل د می په میاشت کې د ډان ورسپانې خبریال سیرل المیدا سره یو مرکه کې په ظاهر داسې تاثر ورکړی و چې ګینی په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې شوو ترهګریزو بریدونو لپاره ترهګر د پاکستان څخه لیږل شوی و. د دغې مرکې خبرېدونه وروسته د امینه ملک په نوم یوی میرمنی د لاهور ایالتی محکمې ته ریزه کړي چې نواز شریف او د هغه وخت وزیر اعظم د خپل سوګان خیال نه دی ساتلی، ځکه نو دواړو پر ضد د بغاوت کاروایی وکړل شي. نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د لاهور های کورټ د قاضي مظهر علي اکبر نقوی په مشرۍ درې کسیزې څانګې د دغې عریضې اورېدنه کړې ده.
د غیر قانوني پیسو او ترهګر ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي لپاره د نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یو نه کسیز ډله یو ځل بیا پاکستان ته د 12 ورځو په سفر ده، او پاکستان ورته سپیناوی کوي چې د غیر قانوني پیسو لیندین لپاره زړه پورې ګامونه پورته کړي دي. د ایف اے ٹی ایف تنظیم پاکستان ته د غیر قانونه پیسو او د ترهګر وډلو مالی مرستو د لارو نیولو لپاره د قبلولو وړ ګامونه پورته کولو لارې ورخودلې دي. پاکستان وای د هونډې د لارې پیسو انتقالولو او د وفاقي تحقیقاتي ادارو لخوا ترهګر وډلو ته د مالی مرستو لارو نیولو لپاره زړه پورې ګامونه پورته کړي دي. ایف اے ٹی ایف د راتلونکي کال ستمبر میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې اچولې دي، او مطمئن نشول نو اندېښنې شته چې نور سخت شرطونه پر کې خودل شي. او د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د پنجاب مسیح خزه آسیا بی بی په کیس کې فیصله محفوظه کړې ده. د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه خصوصي بینچ د مقدمې فیصلې راتلو پورې په دې د سباس کولو نه د ډډې کولو امر هم جاری کړی دی. نور تفصیل په د اسلام آباد نه رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د اوریدنې په محل د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک وویل چې پولیسو دغه مقدمه غلطه رد کړې او پلټنې هم د بدیتۍ په بنیاد سوي، ولې چې مقدمه د شکونکي د جماعت امام خپله ګواه نه دی. او د آسیا بی بی سره جګړه کوونکي د دواړو ښځو په بیانونو کې فرق دی او ګواه هم دروغ وایي. د دغه جماعت کاری اسلام وکیل وویل چې د پیښې چا انکار نه دی کړی. تورنې آسیا بی بی خپل جرم منلی او د ګواهانو په موجودګۍ کې هم څه انکار نه دی کړی. چې پرېس تر قاضي ویلي چې د مذهب سپکاوی بدترینه جرم دی، خو قتل بدایوي چې جرم ثابت شوی دی او کنه. ستر عدالت په دې اړه د دلیلونو تر سره کېدو وروسته پریکړه محفوظه وساتله. د دواړو اړخونو وکیلانو د مطبوعاتو سره خبرو څخه منع کړي او مطبوعاتو ته یې هم هدایت کړی چې پر مقدمې په کار دي څه قسمه بحث او تبصرې ونه کړی سي.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو سره د سولې په اړه بحث او خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سولې سپیشل او مقدسه پروسه ګڼلې، ویل دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولسه حکومت د افغانستان له خلکو حکومت سره همغږی دي.
د امریکا پوځي ترجمان کرنل ڈی بٹلر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي د افغانستان دښمنانو د هغه خلکو د وجلو ژمنه کړې ده چې په جمهوریت کې برخه اخلي. د حوصله خبره ده چې د مشکلاتو پرته هم د پرمن انتخاباتو کولو لپاره کار روان دي. د امریکا د پوځي ترجمان دا تازه بیان له هغه وروسته راغلی دی چې افغان طالبانو خپل وسلوالو ته امر کړی دی چې د هیواد د انتخاباتو په انتظام مامور امنیتي ځواکونو او چارواکو دی حمله وکړي. طالبان د انتخاباتو مخالفت کوي او ورته جعلي ټولټا کوي وایي.
او د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری بیا پرانستل شوی. نور حال زموږ همکار حقمل روان درکوي.
د ننګرهار ولی ویانه تبلا خو ګڼی نن د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ډیوی ته ویلي دی دې ولایت چارواکو لخوا د نیول شوي مهالویش او نظم له مخې کنسلګری لخوا د ویزې ورکولو پروسه نن سهار پیل شوه.
پاکستان کنسلګری نن په جلال آباد ښار کې رسم خپل فعالیت باندې پیل وکړ او د هغه ترتیب او نظم له نظر کې ولایتي ادارې له لوري تنظیم شوی دی او هغه له مخې خلکو ته ویزې ورکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبد الله شینواری له ډیوی سره په خبرو کې ویلي 13 ورځې د کنسلګری د پرانیستو ژمنه شوې و خو د ځینو رامنځته شوو ستونزو له امله کنسلګری بند و. خو نن پرانیستل شو او د ویزې ورکولو کار پیل شوی دی.
ترنو اردن کوس پامو کې سونه دیوالو مهم خبرونه ده. ترکی چارواکي وایي د سعودي عربستان هغه خبريال چې امریکا ته په خپل جلا وطن شوې و تیرونی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې هغه وخت وبجل شو کله چې د خپل راتلونکي واده د اسناد لپاره ورغلی و. د سعودي عرب چارواکي وایي دغه ادعاوی به بنسټه دي، خو 950 کلن جمال خاشوګي د تیرو څورزو راهیسې نه دلیل شوی. د جمال کوژدنه یا نامزده هاتس سنگیز چې د تیر سیشن بیا نه پورز ورته د قونسلګری مخې ته ولاړ و وای جمال د قونسلګری له ودانۍ څخه بیرته نه دی وتلی. د ترکی ولسمشر وویل دوی به د پیښې په اړه پلټنې وکړي او له نړیوالو سره به شریکې کړي.
چین د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هانګ کانګ ایډیټر ته د نوې ویزې ردولو خاص دفاع کړې ده او د برتانیې او امریکې لخوا په خودلی غبرګونو اندېښنو ویل دي چې یو بارني هیواد ته هم حق نور کو چې دوی د دوی په چارو کې مداخله وکړي. د حق غوښتونکو ډلو د فاینانشل ټایمز ایډیټر ته د ویزې نور کولو ګام ته د بیجینګ له خوا په سیمه کې د بندیزونو غزول ویل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اتوار یا یکشنبې پورې شمالي کوریا ته خپل سلورم سفر وکړ. پیونګ یانګ ته د یو ورځني سفر پر وخت پامپیو او د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون په دې موافقه وکړه چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره څومره ژر چې امکان ولري دوهمه سرمشیزه جوړه شي. پامپیو له کیم سره خپلې خبرې ګټورې وګڼلې او دای د کوریا د بی اټمي وسلې کېدو په لاره کې یو مهم ګام وګاڼه، خو څېړونکي لا تر اوسه هم ډاډه نه ښکاري.
د بنگلاديش صدر عبدالحامد هغه لانجمن بل لاسلیک کړی دی چې د مطبوعاتو تنظیمونه پر نیوکه کوي. دغه قانون مقصد د اظهار ازادۍ مخ نیول او د وینا ازادي شندول دي. د دې نوې قانون ته د ډیجیټل سکیورټی اکټ نوم ورکړی شوی دی. د دې نه وړاندې د انفارمیشن ټیکنالوژي قانون د لاندې هم د خبریالانو مطبوعاتو په ضد یو شمېر مقدمې درج کړی شوی دی.
په اسرائیلو کې د هغه مشکوک فلسطینی کس د نیولو هڅې روانې دي چې د غزې په تراړه کې په ټوپک باندې دوه اسرائیلیان ووژل او دریم سخت ټپي کړ. امنیتي ځواکونه وایي دغه کس درویشت کلن اشرف نالوان نومیږي چې په یوې کارخانې کې کار کوه. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اتوار یکشنبې د ورځې دغه برید یو ترهګریز برید وګاڼه، خو د پوځ ویان وایي چې ځینې نور دلایل هم شته خو په اړه یې تفصیلات ورنکړل.
د امریکا د مزدورانو یونین د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د چینایي مصنوعاتو برآمد کولو د ټیکسونو زیاتولو په فیصله شکونه څرګند کړي دي. صدر ټرمپ دریځ لري چې د چین د سټیل مصنوعاتو بیې لوړولو سره به امریکا کې د روزګار وسیلې د مزدورانو حالت او تنخواګانې زیاتې شي. په جارګیا کې نږدې شپږ اونې وړاندې د سټیلو یو فیکټری شپږ پنځوس مزدورانو په دې کار بندیز کړی دی چې وایي ډیره لږه تنخواه زیاته شوې ده او الټا د صحت بیمې پیسې زیاتې شوې.
او ملګري ملتونه وایي که د ځمکې د تودوخې کچه ټیټه ونه ساتل شي نو په راتلونکي کې ډیر ګواښونه لرلای شي. د ملګرو ملتونو اداره چې د موسم یا کلایمټ په برخه کې کار کوي په خپل یو نوي راپور کې هغه لارښوونې کړي دي د کومو په ترڅ کې چې حکومتونه کولای شي د نړۍ د تودوخې درجه ټیټه وساتي. په راپور کې وړاندې راغلي دي که د تودوخې یا ګرموالي اندازه ښکته وساتل شي نو نیمایي یا لږ شمېر خلک به د اوبو له کمښت سره مخ شي، د ګرمۍ له امله به د مړینې شمېره کمه وي او د ځمکې پر سر ډېری ځنګلونه به زرغون پاتې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو خطرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. او سم راځو د دې خبری خبرونه لمړنی راپور ده. په پاکستان کې د لاهور های کورټ د دوو پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د دان رسپانی خبریال سیرل المیدا پر ضد د غداری قضیه لاوریدو وروسته د مقدمی اوریدنه د اکتوبر 22 پورې ځنډولې ده. د ډی بی خبریال پیرولا چاپری د راپور لیکلی.
لاہور ہائی کورٹ تڑوان دکلیش خواص کے پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پزد ملی سلامتیہ پر خلاف بیان ور قول پسر غدار مقدمہ چلول خواص شو دے او دبلیو پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پزد ہم دغ بیان سر تڑل ملی سلامتیہ کمیٹے پریکل لانجمن قول پسر د غدارے د کاروائے ویلی شوی دی او درخواست پتیر اوریدنا باند لاہور ہائی کورٹ دڈان رسپان خبریال سرل المیڈا ناقابل ضمانت گرفتارے وارنٹ یا امر ہم جاری کڑو. د گل پروز نواز شریف شاہد خاقان عباسی او سرل المیڈا عدالتی حکم دلاند لاہور ہائی کورٹ درے کسیزہ بینچ تا حاضر شوی دی او درے کسیزہ بینچ نواز شریف شاہد خاقان عباسی او سرل المیڈا تخپل سپیناوی کی لاسلک شوی جوابون جمع کولو ہدایت کرے دی او عدالت دا سرل المیڈا پا زد دا گرفتارے ورن ختمولو دا دنوم دا سفری بندیزنو دا نمولن اخکل حکم ہم جاری کرے دی. درے کسیزہ بینچ ویلی چی دا غدارے مقدمہ دا رچکول او دے باندے کاروائے واک یواز مرکزی حکومت سر دے او پا دے موقع عدالت مرکزی حکومت وکیل یا اٹارنی جرنل تا دا کیس پراتلون کی پیشے باندے دا حضرے دو امر هم ورکړی دی او بنچ دا هم پختلی چې مرکزی حکومت دی خو چې نواز شریف خاقان عباسی او سرل المیډا په ضد درخواست باندې تر اوسه پورې حکومت څخه کاروایی کړې ده. لاهور های کورټ ته د یو ځایي سماجی کارمند لخوا ورکړل شوی درخواست کې روان کال مئی میاشت کې د نواز شریف ډان اخبار ته ورکړل شوی مرکه د ملي سلامتیا په ضد ګرځولې شوی کومه مرکه کې چې نواز شریف پاکستان کې هند مخالف لا قانونه ګرځولې شوی تندره وډلو د فعالیتونو معاملې راوچته کړې وه او نواز شریف سوال هم راپورته کړو چې ګنې دا د پاکستان مسولیت نه جوړیږي چې دغه خلک د پاکستان څخه رواني لپاره هند ته تلو نه منع کړي. دا په داسې حال چې د احتساب ملي ادارې لخوا د نواز شریف رور او ملي اسمبلی کې مخالفه ډلو مشر شهباز شریف د نیولو په سر مخالفه ګوندونه سخت غبرګون ښکاره کوي او مخالفه ګوندونه د لواندې نه په دې هم احتجاج کوي چې ګنې 13 جولای میاشت کې شوي انتخاباتو کې واکمن تحریک انصاف ګوند د هیواد طاقتور قوتونو په ملاتړ سره اکثریت حاصله کړې دی. حکومت مخالف گوندونه دا الزام هم لګوي چې غنی ملکی عدلیه یوازې د سیاست مدارانو احتساب کوي. خود دې په پردله ملکی تاریخ کې پړومبي ځل د غدارې مقدمه سره مخ د هیواد په خوانی فوزی امیر جنرال مشرف اړو د سره د عدالتونو پروا نه لري او دا چې دې د ملکی عدالتونو د احکاماتو منلو نه انکاری دی او په بهرنی وطن کې په آرام جون تیروي. پروستو کې د پاکستان سترې محکمې هم پرله پسې پرویز مشرف پاکستان ته واپس نه راتلو باندې ناخوخی سرګنده کړې وه او د سترې محکمې مشر قاضي تر دې ویلي چې دوی مشرف واپسې باندې د ته مکمل تحفظ او د علاج پاکستان کې باوري جوړولو ته هم تیار دي. خو د دې باوجود پخوانی فوزی امیر جنرال مشرف لا تر اوسه پاکستان واپسې ته غاړه نه دی ښودلې.
ګران اوردونکو د پیسو د راکړې ورکړې د سار ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان ته بیا خپل نه کسیزه یو ډله لیګلې ده او د پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې اترې کوي او ترزان مطمئنه کوي چې د غیر قانوني پیسو د ورکړې راکړې او د ترهګرو ډلو د مالی مرستو لپاره لارو نیولو په لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي. الیاس خان په رپورټ راکوي.
د پاکستان حکومت او د ایف ٹی ایف د ډلې ترمنځ نن اسلام آباد کې خبرې اترې پیل شوې دي. په کوم کې بچي پاکستانی چارواکي د پاکستان په 12 ورځو سفر راغلي. د ایف ٹی ایف د ایشیا پیسیفک ګروپ څنګه غړي د حکومت لخوا د منی لانډرنګ یا په غیر قانوني توګه پیسو اوړل روړلو په لار ترهګرو مالی مرستې ادرولو د هونډۍ او حواله کاروبار تر څنګ د غیر قانوني ترسیلات زر ادرولو لپاره اوچت کړي شوي ګامونو باندې د دوی مطمئن کولو هڅه کوي. د ایشیا پیسیفک ګروپ دا ډله به د بیلابیل ادارو ایجنسیانو نظام نیټورک او طریقه کار جاج اخلي چې دغه رنګ د دې خبرې پته ولګول شي چې پاکستان خپل نوم د ایف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه وستو د پاره په نړیواله کچه شوي ژمنو باندې عمل کوي او کنه. په ډاګه دی وی چې ایف ای ٹی ایف د روان کال فروری په میاشت کې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولی وو. دواړه ډلې به په دې خبرو اترو کې انتظامی او نورو چارو په حواله سره په مشترکه کچه د دې ګامونو جاج اخلي. چرته به چې د پاکستان لخوا نور هوادونو سره پکړ کې چنو معاملو شوی بیل بیل لوزنامو باندې هم خبرې اترې کی. دیو ریډیو چې د ډان اخبار سینیئر جرنالیسټ خلیق کیانی نه او پختل چې د حکومت لخوا تر دې دمه اغستې شوی ګامونه به د ایف ای ٹی ایف ډله سمره مطمئنه کړي. نو هغه او وی
لمبا چوڑا ایک کوشنر ان کو دیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ جو پروسیس ہے وہ کافی لانگ ڈرن ہے. یہ انہوں نے تقریبا اگلے 6 مہینے میں یہ سارے سٹیپس لینے ہیں.
د ایف ای ٹی ایف لخوا حکومت ته خیولوی او اوګد سوال نام اور کړی شوی دا په دې هر څه عمل کول یو وګد محاله کار دی او حکومت تبا دا ټول ګامونه راتلون کې کال ستمبر میاش پورې اغستل وی چې د غرنګ پاکستان د خړ فیرس نه راوستې شي. د اوی چې د وزارتونو لخوا تیار کړی شوی مسودو تر هدا حکومت کې د ایف ای ٹی ایف ډله مطمئنه کړي او د دې هر څه راتلون کې وخت کې پته لګي. د دې سوال په جواب کې چې په دې موقع چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي نو آیا حکومت دې لړکې متعلقه قوانینو کې بدلون راوستي شي او کنه؟ خالق کیانی وایي
اس وقت میرا خیال ہے کہ لیجسلیشن اگر گورنمنٹ کے تعلقات اپوزیشن کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تو لیجسلیشن شاید مشکل ہے.
په دې لړکې قوانینو کې بدلون راوستلو کې حکومت ته کې دیشي چې مشکلات راوړان دي شي. ولې چې حکومت سره پارلیمان کې اکثریت نشته او اپوزیشن سره اړیکې هم ښې نه دي او حکومت کچره دې لړکې صدارتي ارډیننس راوړل غواړي نو هغه هم زما په خیال یو ښه عمل بنوي. ایشیا پیسیفک ګروپ پاکستان ته خپلې انتظامی چارې ایجنسیانو او د منی لانډرنګ په حواله سره نړیوالې ذمہواریانې پوره کولو او د تراګرو مالی مرستو په حواله سره ټولې خامیانې په ګوته کړې دي او ویلې دي چې د غیر دولتي ادارو یا این جی اوز خیراتي ادارو د ګټې ادارو کې شفافیت او د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي لپاره د حکومت قانوني طریقه کار کافی نه دی. سیړنکار نظر لري که پاکستان شری ایف ای ٹی ایف د دوی لخوا ورکړې شوی مطالبه باندې مطمئن کړو نو د پاکستان نوم کې دیشي چې د خړ فیرس نه راوځي او کچره داسې اونشو نو بیا د پاکستان نوم په تور فیرس کې راتلی شي چې لوجه به پاکستان ته په نړیواله کچه مالی لیندین او د زر مبادلې اوړل روړلو کې د غیر معمولی مشکلاتو مخه وي. الیاس خان وایس اف امریکا ریڈیو اسلام آباد.
پاکستان کې مالی چارو باندې نظر لرونکي کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د مالی لین دین او په اړه باندې چې کوم ادارې موجود دي او ورسره کوم قوانین موجود دي د غډیر کمزور دي. دغه کم قسمه کمزورې دي یو سړنیز رپورٹ پر سره ریاض حسین شریکوي.
په داسې حال کې چې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ایف ای ٹی ایف مامورین د پاکستان د 12 ورځو په دوره دي او د هغه ګامونو جاج واخلي کوم چې د ادارې لخوا پاکستان ته د ګامونو پورته کولو په حواله ویلي شوی وو او پاکستان د ترهګرۍ د مالی کومک هونډې او حوالې سره سره د غیر قانوني ترسیلاتې زر په بنیاد په خړ لیست کې اچولی شوی وو. پاکستان ته دا هم ویلي شوی وو چې د ملګري ملتونو لخوا په قرارداد نمبر 1216 کې کوم تنظیمونه کړی شوې دي، په خصوصي توګه په هغه نظر اوساتي او د هغوی د مالی مرستو مخه هم ونیسي. پاکستان څنګه کولی شي او څه قسمه ګامونه یې پورته کړي دي چې خپل نوم د دغه خړ لیست نه بهر کړي؟ په دې حقله نوموړی څېړنکار ډاکټر اشرف علي وایي، په وسطو کې پاکستان دا ژمنه څرګنده کړې ده چې د مالی مرستو او پیسو د تګ راتګ په قانون کې بدلون راولي او قامي د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوی اداره نکټا فعال کړي.
پاکستان وای چې موږ دا چې کوم اف آی اے ایکس دی په هغه باندې، یا داسې فارن ایکسچینج ریګولیشن ایکس دی، ورسره کسٹم ایکس دی، او داسې مختلف چې هغه کوم اینټی منی لانډرنګ ایکس دا، اوس کو تاسو ګورئ نو په دې وروستو کې د پاکستان دا ګامونه چې هغه د حواله او د هونډې د فارن چې کوم ګامونه اغستې دي، رقم کریک ډاون چې هغه په خبر کې او کو داسې او بل دی، نو دا ټول هغه ګامونه دي چې د پاکستان د هغه کوښښونه ایسته ده چې دی غواړي دغه ټیم ته اطمینان ورکړي او تر څو وکړي شي چې دغه تور لیست نه چې کوم دی ځان د وتلو خپل کوشش وکړي.
سیلن وايي اف اے ٹی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ د مالی مرستو او د ملګرو ملتونو او امریکا له طرفه بند کړی شوی تنظیمونو په ضد د ګامونو نه پورته کولو په بنیاد په خړ لیست کې شامل کړی وو. تیره اونۍ د پاکستان حکومت دا ژمنه څرګنده کړې وه چې د مرکزي ادارو فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی، فارن ایکسچینج ریګولیشن قانون، کسٹم او د تورو پیسو د سپینولو قانون کې هم ترمیم وکړي او د دې دپاره پلان په اخیری مرحله کې داخل کړی شوی دی. په ورستو کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوی اداره نکټا یوه غونډه هم رابللې شوې وه چې پکې د ملک دننه د مدرسو په نصاب کې د بدلون راوستو او د مدرسو دننه د اصلاحاتو په حواله هم ویلي شوی وو. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي، اگر چې پاکستان خپل حالي ځلی کوي، خو د خړ لیست نه د وتلو دپاره پاکستان به په قانون کې بدلون راولي او کوټلي ګامونه به هم پورته کوي.
اور باقی جو ادارے ایکشنز لیے ہیں، مزید کچھ لاس کو آپ نے سٹرینتھن کرنا ہے.
دیوائی چھ سرکاری ادارے خپل کار کوي، خو د دې د پاره یو داسې جامع پلان ته اړتیا ده چې پکې په قانون کې بدلون راوستي شي او داسې قسم خلکو ته سزاګانې ورکړي شي او په پاکستان چې کوم تورونه لګي د هغې نه په پخو بنیادونو خپل ځان بچ وساتي، سرکاري ادارې مضبوطې کړي او د غیر قانوني پیسو په تګ راتګ کنټرول ترلاسه کړي. یاد دی پاکستان د اف اے ٹی ایف لخوا په جون 2013 کې د ودر شهوادونو په غونډه کې د ترهاګرو د مالی مرستو په مخنیوي کې د ناکامۍ له وجې په خړ لیست کې شامل کړی شوی وو او دا غوښتنه یې ترې نه کړې وه چې د لسو نقطو په ایجنډا عمل درآمد وکړي، نو په کال 2019 کې به پاکستان د خړ لیست نه بهر شي. په دغه ګامونو پورته کولو کې د مذهبي بند کړی شوي تنظیمونو په ضد ګامونه پورته کول دي او د هغوی مالی مرستو ته کتنه هم شامل وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره یې د سولې په اړه بحث او خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سوله سپیڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې او ویلي دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولس حکومت د افغانستان له خلکو او حکومت سره همغږي دي. په دې اړه پام وکړئ د حقمل روان راپور ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی تیر ورځ کابل ته راورسید او د یک شنبه په ورځ ناوخته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون د دې هیواد له یو شمېر مهمو جګپوړو افغان چارواکو سره یې په ارګ کې وکتل. له ارګ څخه په خپره شوي بیان کې راغلي چې له زلمی خلیلزاد سره د لیدو په ناسته کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او ګڼ شمېر نورو چارواکو هم ګډون کړی و. د ولسمشرۍ مړۍ د بیان له مخې په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانانو افغانانو په مشرۍ د سولې د ټینګښت پر مسایلو بحث او خبرې کړي، او همداراز جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان حکومت لخوا د سولې په تړاو د اخیستل شوو اقداماتو څخه هم یادونه وکړه. له افغان چارواکو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي، سوله یوه مقدسه پروسه ده او د امریکا حکومت د ولس د افغانستان له خلکو حکومت سره د سولې په پروسه کې بشپړه همغږي او یووالی لري. زلمی خلیلزاد ویلي، په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره به له خپلو ټولو تجربو او امکاناتو څخه به ګټه اخلي تر څو د سولې هدف ته ورسیږي، او تیرو کلونو راسته راوړنې به د سولې په پروسه کې له پامه نه غورځول کیږي. نوموړي وړاندې وویل، افغان رسمی چارواکو له مطرح شوو افغانانو سره د سولې هدف د ترلاسه کولو لپاره به په ګډه کار کوو تر څو د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسیږي، او یو داسې افغانستان چې په هغه کې یووالی، سوله رامنځته شي او دیموکراسي ټول اصول پکې مراد شوی وي ولرو. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د دوشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د وروستیو هڅو او پاملرنې څخه مننه وکړه. وی ویل چې د سولې پروسه د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې بشپړه ملاتړ لري. نوموړي ویلي، د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی، وسله وال طالبان باید له دې رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، دای وای د سولې پروسې ته د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي پاملرنې هرکلی کوم. سوله د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده، او له دې پروسې د افغان ولس او نړیوالې ټولنې بشپړه ملاتړ موجود ده، او هیله ده چې د سولې له دې رامنځته شوي فرصت څخه مقابل لوری هم ګټه واخلي. د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو یونس پکور د افغانستان سولې او روانې جګړې ته د پای ټکی د یوښیدو په چارو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درور ګټور ګڼي، او وایي چې نوموړی د هغو تجربو له مخې چې په سیمه او نړۍ کې لري کولی شي چې د سولې پروسه بریالي پړاو ته ورسوي.
جناب خلیلزاد افغان دی، بې له ترجمانه د افغانستان د چارواکو او خلکو سره تماس نیولی شي، دلته سابقه لري، پر دې وطن یې زړه سوځي. دا افغانانو ته یو زیری دی چې د خپل نوی ماموریت اول افغانستان څخه شروع کړي. زه په دې باور کوم چې دی راغلی دي د چارواکو سره، د عامو خلکو سره، سیاسي فعالینو سره به ګوري، د افغانانو نظر به اخلي، بیا به دی پاکستان ته ځي او منطقې ته ځي. دی ممکن دا په خونړۍ جګړه چې د منطقې د تروریستانو دخوا زموږ د قانوني حکومت پر ضد روانه ده، ګوندې د یو خوځښت راولي او واتمن راولي د دې لپاره چې جنګیالي د افغانستان حکومت سره د سولې پر میز کښېني. زه فکر کوم دا توانایي لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له افغان چارواکو سره د سولې د پروسې په تړاو خبرې شوي چې ټاکل شوي خلیلزاد له کابل څخه پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د سولې په تړاو د دې هیوادونو د همکارۍ د ترلاسه کېدو په تړاو سفرونه ترسره کړي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دوی او اے ڈیوا دا پرونی روان دی رسر ملو سے او پدے وڑان دے نیم سات پرونی کے دا افغانستان پا اڑا بانے ہم او دا بیکور خلکو پا اڑا بانے ہم او دا ترسنگ دا آسیا بی بی دا کیس روستے حال پا اڑا بانے رپورٹون لرو خو یو ظلم بیا پا امرا گرزو دا خبر نسر ٹکو دا
پا پاکستان کے دا لاہور ہائی کورٹ دا دوو پخوانے وزیر زمانو نواز شریف او شاہد خاقان عباسی او دا ڈانگ رسپانے خبریال سیرل المیدا پر زد دا غداری قضیه لاوریدو روستا دا مقدمی اوریدنا دا اکتوبر دو وشتم پوری زنده ولیدا
درې کسیزه بینچ ویلی چې د غدداري مقدمه درج کول او دې باندې کاروایی واک یوازې مرکزی حکومت سره دی. عدالت اټرنی جنرل ته د کیس پر راتلونکي پیشې باندې د حاضرېدو امر هم ورکړی دی.
د پیسو د راکړې ورکړې د سار ادارې ایف ای ټی ایف سیمه ییزه ډله پاکستان ته بیا تللې. دا ډله به ګوري چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو د انتقالولو او ترهګرو سره د مالی مرستو په ضد څه ګامونه اخیستي دي.
لمبا چوڑا ایک کوشچنر ان کو دیا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ جو پروسیس ہے وہ کافی لانگ ڈرام ہے. یہ انہوں نے تقریباً اگلے چھ مہینے میں یہ سارے اسٹیپس لینے ہیں.
او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سولې سپیڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې ویلي دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولسه حکومت د افغانستان له خلکو او حکومت سره دی.
زلمی خلیلزاد ویلی په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د ټینګښت لپاره به له خپل ټولو تجربو او امکاناتو څخه به ګټه اخلي تر څو د سولې هدف ته ورسیږي.
او اوس درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستان کې د لاهور های کورټ د دوو پخوانی وزیر اعظمانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان رسپانی خبریال سیرل المیدا پر ضد د غداری قضیه له اوریدو وروسته د مقدمی اوریدنه د اکتوبر 28 پورې ځنډولې ده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سږ کال د می په میاشت کې د ډان رسپانی خبریال سیرل المیدا سره یو مرکه کې په ظاهر داسې تاثر ورکړی و چې ګینه په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار شو او ترهګریزو بریدونو لپاره ترهګر د پاکستان څخه لیکل شوی و.
د غیر قانوني پیسو او ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو مخنیوي لپاره د نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاکس فورس یو نه کسیزه ډله یو ځل بیا پاکستان ته تللې. د دولس ورځو په سفر کې به پاکستان ورته سپیناوی کوي چې د غیر قانوني پیسو د لینډ دین لپاره زړه پور ګامونه پورته کړي دي. ایف اے ٹی ایف تنظیم پاکستان ته د غیر قانوني پیسو او ترهګر ډلو مالی مرستو د لار نیولو لپاره د قبلولو وړ ګامونه پورته کولو لار ورخودلې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سولې سپیڅلې او مقدسه پروسه ګڼلې او ویلي دي چې د سولې پروسې پر وړاندې د امریکا ولسه حکومت له افغانستان سره دی.
د امریکا پوځي ترجمان کرنل ڈی بٹلر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي د افغانستان دښمنانو د هغه خلکو د وژلو ژمنه کړې ده چې په جمهوریت کې برخه اخلي. د امریکا پوځي ترجمان دا تازه بیان له هغه وروسته کړی دی چې افغان طالبانو دړکه کړې ده د هیواد په عامو ټاکنو کې به په امنیتي مامورینو بریدونه ترسره کوي.
ترکی چارواکی وایي د سعودي عربستان هغه خبریال چې امریکا ته پخپل جلا وطن شوی و تیرونه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې هغه وخت وبجل شو کله چې دی د خپل راتلونکي واده د اسنادو لپاره ورغلی و. د سعودي عرب چارواکی وایي د غیداوی به بنسټ دی خو نه 55 کلن جمال خاشوګي د تیرو تورزو رهیسی نه دلیدل شوی. د جمال کوژدنه یا نامزده هاتس سنگیز چې د تیری سیشن بیا نه پورز ورته د قونسلګری مخې ته ولاړ و وایي جمال د قونسلګری له ودانۍ څخه بیرته نه دی ودلی.
چین د فینانشل ټایمز ورسپانې د هانګ کانګ ایډیټر ته د نوې ویزې ردولو خواست دفاع کړی ده او د برتانیې او امریکې له خوا په خودري غبرګون او اندېښنو ویلي دي چې یو بارني هیواد ته هم حق نه ورکو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. د حق غوښتونکو ډلو د فاینانشل ټایمز ایډیټر ته د ویزې نه ورکولو ګام پاړه ویلي دي چې بیجینګ په سیمه کې د بندیزونو لړۍ غځولې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اتوار یکشنبې پورې شمالي کوریا ته خپل څلورم سفر وکړ. پیونګ یانګ ته د یو ورځني سفر پر وخت پمپیو د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون په دې موافقه وکړه چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره څومره ژر چې امکان ولري دوهمه سرمشریزه جوړه شي. پمپیو له کیم سره خپلې خبرې ګټورې وګڼلې او دای د کوریا د بی اټومي وسلې کېدو په لاره کې یو بل مهم ګام وکړ.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دوه کال زن وروستو د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ یو ځل بیا د پنجاب چې کوم متاثر مسیحی خزه د اسیا بیبی د هغه د توهین رسالت په کیس کې فیصله محفوظ کړی ده. ویل دي چې د فیصله راتلو پورې باید په دې مقدمه باندې تبصره ونکړي. نور تفصیل په رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان سترې محکمې د عیسائی ورور لوی سره تعلق لرونکي آسیا بی بی د اپیل اوریدنه کړې او پر دغه اپیل یې خپل پریکړه محفوظه کړې ده. د یو 50 کلنې آسیا بی بی په درخواست دوه کال وروسته د ستر قاضي ثاقب نثار په مشورې کې درې غړي زبنچ اوریدنه وکړه. د اوریدنې په محل د آسیا بی بی وکیل سیف الملوک وویل چې پولیسو دغه مقدمه غلطه رد کړې او پلټنې هم د بدیتې په بنیاد سوي، ولې چې مقدمه د شکونکي د جماعت امام خپل گواه نه دی او د آسیا بی بی سره جګړه کوونکې د دواړو شزو په بیانونو کې فرق دی او گواه هم دروغ وای. د دغه جماعت کاری اسلام وکیل ویل چې د پیشي چا انکار نه دی کړی. تورنی آسیا بی بی خپل جرم منلی او د گواهانو په موجودګی کې هم څه انکار نه دی کړی. چې پریس تر قاضي ویلی چې د مذهب سپکاوی بدترینه جرم دی، خو قتل په داوی چې جرم ثابت شوی دی او کنه. ستر عدالت په دې اړه د دلیلونو تر سره کېدو وروسته پریکړه محفوظه وساته. د دواړو اړخونو وکیلانو د مطبوعات سره خبرو څخه منع کړي او مطبوعاتو ته هم هدایت کړي چې پر مقدمې په کار دي څه قسمه بحث او تبصرې ونه کړي. سیم سرګند دی وی چې آسیا بی بی ته په کال 2010 کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا اورول سوی و، چې ورسته لاهور های کورټ هم برقراره ساتلې و. خو د آسیا بی بی وکیلانو وینا ده چې آسیا بی بی بې ګناه ده او د بغض په بنیاد پر دوی مقدمه ترچ کړې سوی ده. سرګند دی وی چې آسیا بی بی په پاکستان کی د سپانسی سزا تر لاسه کونکي لمړی خیر مسلمه شزده. د آسیا بی بی پر دغه مقدمه ټوله بهرنی مطبوعات هم ژور نظر لري. د رائټرز د یو رپورټ تر مخه مذهبي تندروډله طریقه لبیک پاکستان خپل یو بیان کې ویلي چې کچری آسیا بی بی سزا معاف کړې سو نو په سختي نتیجه مخې ته راځي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یو حساسه معامله ده. په تیرو وختونو کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وزیر شهباز بټی هم په قانون کې د بدلون او آسیا بی بی په حق کې اواز راپورته کولو لوجه وژل سوی وو.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
اردوونکو له ملتیامو مننه. او اوس هم د افغانستان په اړه یو مهم راپور. د افغانستان د ختیز ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د پاکستان قونسلګری بیا پرانستل شوې ده. افغان چارواکو ویلي د تیر په پرتله دا مهال د یو منظم سیستم له مخې د کمیشن کارانو د مداخلې پرته د یوې بشپړې څارنې له مخې ضرورت لرونکو کسانو ته ویزې ورکول کیږي. حقمل روان پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت ځایي چارواکو ویلي نن د دوشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د پاکستان کنسلګری په رسمي توګه پرانیستل شو او خلکو ته یې د ویزې ورکولو په فعالیت پیل وکړ. د ننګرهار ولی ویانه تبلا خو ګڼي نن د دوشنبې په ورځ امریکا غږ ډیوي ته ویلي د دې ولایت چارواکو لخوا د نیول شوي مهالویش او نظم له مخې کنسلګری لخوا د ویزې ورکولو پروسه نن سهار پیل شوه.
پاکستان هوټلګری نن په جلال آباد ښار کې رسمن خپل فعالیت باندې پیل وکړو او د هغه ترتیب او نظم لرلو نظر کې د ولایتي ادارې له لوري تنظیم شوی دی او همدغه له مخې خلکو ته ویزې ورکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړی عبدالله شینواری له ډیوي سره په خبرو کې ویلي تیره ورځ د دې کنسلګری د پرانیستو ژمنه شوې وه، خو د ځینو رامنځته شوو ستونزو له امله کنسلګری بند وه، خو نن پرانیستل شو او د ویزې ورکولو کار پیل شوی دی.
خلاص شو خو پرون بیا څه لانجه راغلی وه، نن بالاخره خلاصه شوه. نو سیستم چې کوم روان دی دا ډېر ښه منظم دی، نو دی د ولسوالو په دغې سره وشکلی دی، درې درې ولسوالۍ څلور څلور ځای سره یې وکړي، نو هغې سیستم باندې ډېره ښه روانه ده. یو خو د رش کچه هم د دې سره کمه، یو بل به شفافیت هم ډېر زیات دی چې نن خلاصه ده، نو خلک په ازاده توګه ورځي او خپلې ویزې اخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې کنسلګری پرانیستل شوی او دا اقدام وروسته له هغې واخیستل شو چې د فیصل په وینا افغان حکومت ورته د کنسلګری امنیت د ټینګښت ډاډګیرنه ورکړې. افغان چارواکو ویلي هر ورځ په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری لخوا 1300 کسانو ته ویزې ورکول کیږي او په دې چارو کې د خلکو لپاره اړین سهولتونه هم رامنځته شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو په وینا د یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د پنج شنبه ورځ د خوست، پکتیا، غزنی، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ورکولو مهالویش ټاکل شوی دی. د اګست په 13 نیټه د پاکستان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ننګرهار کې له دې عمله کنسرګري وتړله چې ګواکې امنیت ته یې خطر دی او ننګرهار ولایتي چارواکي په کارونو کې لاسوهنې کوي، خو افغان چارواکو کو هغه محل دا څرګندونه رد کړې وې. حکمل صدات وی او ای ډیوا افغانستان.
I'm gonna tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
پاکستان کې د 15 جولای په ټاکنو کې په ځنو سیټونو ټاکنې نوې شوې او یا بیا په ځنو باندې چا دوه یا درې سیټونو هم ګټلو، دغه اوس خالی کیږي او د نورو حلقو ترڅنګ په سوات کې به هم زمینی انتخابات کیږي. خو د دغې لپاره په سوات کې یو دلچسپ مقابله دا ده چې د تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې نورو سیاسي ډلو خپل متفقه امیدوار راوستري. حال په فیاض ظفر په دې رپورټ کې راکوي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه په ټول ملک کې زمینی انتخابات کیږي. دغه رنګ د سواد د صوبایي اسمبلی په حلقه پی کې درې خوازخیل به هم انتخابات کیږي. په دې حلقه کې حکومتي ګوند تحریک انصاف ته د حلقې د قومي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي ورارله ټیکټ ورکړی دی او دا حلقه ډاکټر حیدر علي د قومي او صوبایي اسمبلی دواړه حلقو د ګټلو نفس خالی کړی و او بل اړخته د مسلم لیگ نون ګوند او د متحد اپوزیشن امیدوار سردار خان ترمنځ مقابله ده او ورسره دوه آزاد امیدواران هم په مقابله کې دي. دا خوازخیلی ځای خبریال افضل خان وای چې په زمینی انتخاباتو کې بعد حکومتي ګوند تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون ترمنځ سخته مقابله وی.
دلته کم اتحاد چې شو ده د مختلف شپږو پارټیانو خپل اړه پیټي ده، نو پیټي چې په مرکز کې هم ده او سره چې ده په صوبې کې راغوم حکومت ته، نو د مسلم لیگ خدمات چې ده هم د دې علاقې لپاره ډیر زیات دي او یو ترته اتحاد هم نه کې دې شي د دوه پارټیانو چې ده ډیر سخته مقابله روانه ده.
دا تحریک انصاف نه علاوه نور ټولو سیاسي ګوندونو په زمینی انتخاباتو کې اتحاد کړی دی او په تیر عام انتخاباتو کې په دویم نمبر راغلی امیدوار د حمایت اعلان کړی دی. په حلقه پی کې 3 کې د تحریک انصاف په مقابله کې عوامي نېشنل پارټي، ایم ایم اے، پیپلز پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او قومي وطن پارټي په دې حلقه کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار خان د حمایت اعلان کړی دی. د دې حلقې یو ووټر بخمنیر وایي چې موږ به هغه کس له ووټ ورکو چې هغه زموږ مسلې حل کولی شي.
موږ خو به هغه کس له ووټ ورکو چې څوک د دې علاقې خدمت په صحیح طریقې سره کولی شي. زموږ د لارو کوڅو د بجلی او د روډونو ډېر غټ مسایل دي، موږ ته نو زموږ په نظریه باندې چې کم یو کس خی او کار کول شمو باغول ورکو جی.
پدې حلقه کې ته تحریک انصاف بانی رکن او د ضلع کونسل سواد ممبر محمد زیب خان د پارټۍ ټیکټ نه ملاوېدو له کبله په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او ورسره په تیر انتخاباتو کې په آزاد حیثیت سکم لس زره ووټونه اغستون کې محبوب الرحمن بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. د حلقې یو ووټر جمیل خان وایي چې ووټ په هغه کس لورکي چې هغه د حلقې او د خلکو د خیر ښېګړې لپاره سکار وکړي.
ووټ خو به داسې سړی لورکو چې هغه د علاقې د خیر ښېګړې لپاره د خلکو د مسایلو دپاره د دې بازار د څومره کم دغه چې دي دلته چې څومره ستونزې دي د هغې د حل کولو دپاره چې داسې یو سړی چې هغه قابلي پوه وي هغه په پوه خو په هر دغه باندې خو چې په هر دغه باندې فورای په معیار باندې پورای د علاقې مسایل حل کولی شي.
په تېرو عام انتخاباتو کې د دې حلقې نه د تحریک انصاف ګوند ډاکټر حیدر علي اتل زرا سلور سوا هویا وټونه اغستی او ګټې ترلاسه کړې وه. او په دویم نمبر د مسلم لیگ نون سردار خانو چې هغه 2900 او شل ووټونه اغستی وو. که په تیر الیکشن کې ډاکټر حیدر علي په 2400 هاویا ووټونو کامیابی ترلاسه کړې وه خو اوس په متحد اپوزیشن کې د شامل ګوندونو امیدوارانو په دغه الیکشن کې 1500 هاویا ووټونه اغستی وو. څېړنکاران وایي که د متحد اپوزیشن ګوندونو ووټ د هغوی مشترکه امیدوار ته میلاو شو نو ګټه به ترلاسه کړي او که د هغوی ووټ میلاو نه شو نو بیا به د تحریک انصاف ګوند امیدوار ته د ګټې میلاوېدو چانس وي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو د شمالي وزیرستان یو شمیر بې ځای شویو خلکو نن په پیښور کې لاریون کړی. دوی ویل تر اوسه هم 15,000 کورنۍ بې ځایه دي او بې کوره دي خو حکومت ورسره خپل مرستې درولې دي. دوی له حکومت څخه غوښتل چې یا دې بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړی شي او یا دې ورسره مرستې وکړي. بشپړ راپور له حمیدالله ناورو.
ګران اوریدونکو، دا وخت د شمالي وزیرستان نه دا غزه اوسیدونکو راغلي دي. دا زیات تر بیکوره خلک دي. د دوی پیښور ته سغختنې راوړلې دي. زموږ سره دا وخت د دوی د کډوالو د کمیټې مشر چې کوم دی ملک غلام اغرا سره ولاړ دی. ملک صاحب، خلک ډیر راغلي دي، سغختنې راوړلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نام خو امید تاسو د ډوار ډیو ډیر مشکوري شکر گزاري چې همیشه زمونږه مسله ده یو چاته کړی دي او نن څه ته د خلک وینې د خلک روان دي. د خو په لار کې تقریبا ډیر زیات خلک روان دي او ان شاء الله راځي دی راځي دله ولادي او سبا ته زمونږه دا درناغه پرې وی چې پرې د مش کې مې مسله دي کې مې مشکلات نه دي کې مې مطالبه دي چې پرې دا حال نه وي. دا خلک چې مجبور خلک زمونږه دا مطالبه دي چې د خلک د حکومت په طرف ته چې مهوار کشتینه باقی دي او بلا وجه دی واپسی نه دوشوي سیمینه بلا کړی دي او زمونږه داس کډوالي چې افغانستان راغلي دي په افغانستان کې ګاډي سامانونه بالکل یو کال کې چلته یې سر شوی دي رکاو کړی دي. مونږه دلته بنو ایریا کې یا لکی ایریا خان کې مختلف پیری کې تقریبا زمونږه 25,000 خاندانونه باقی دي چې دا دی واپسی نه دا شوی او دا خاص کر زیات کړو مداخل دی په دې کې د 58 خال دی په دې کې مشستی په دې کې شین پوندای په دې کې د خدرخل داسې کومینه دی علاقه دا چې هغه واپس نه دی شوی او په دې کې نه مختلف ته شوال خال دی شوال خال ډیر زیات علاقه دا وزن ته تحصیل هغه خلک د زوی سیدګی دي دا مختلف کومینه دی واپس نه دی شوی او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. حکومت یې مين باندې اسه قسم نظر انداز کړي او زمونږ په نمونه پندینه دی لیکن په میر باندې نظر نه ساتي.
دا یو بل مشر سره ولاړ دی. تاسو راته ځان راو پیژنې او راته وایي چې د روانو کورونو ولته څه مسلې دي، د واپسې څه مسلې دي او خلک هلته په څومره کړاو کې جن کوي.
بجی زو نارت وزیرستان میجو رغلی ملک السلام خان میں نمدہ کم وزیر مداخل نہ تعلق لرس ملخل نہ او د میز پنځه کولینا دا زړه مسله دو نوې خبره نه دو لکه بلخال دا 14-15 ګاډي یا 18 بیر میجر وراسي نه را د اطراف اطراف خلک په شاور نه پندای نه مختلف ډی خان نه خلک ورغشته دي کنه او لکه د میز کی متاثرین دي په باندې 25000 خاندانی نه او دا سه 15-20000 په افغانستان بونډري کې میز پروت دي خاندانی نه کیم دي نو دا میز پیسې نه ملایوي او رشن نه ملایوي تعلیم نه ملایوي دوی نه ملایوي موتا د میز ای څه وسیله نشته
دا خلک واپسی ولې نه کیږي تاسو سوې
نو دا علاقہ دا وی کلیئر نو دو میزا پلا دا ریکویسٹ ہے او دی میزو کور کمانڈر صاحب تا دی میز سی ایم صاحب تا دی میز کیم گورنر دا او دی میز کو اس پیار دا اپیل دا چ تا کلیئر ارمی دا ورا سی بونڈری لائن تا اگے نا کیم خال دا تا تخپوزات ملا شی او دا خال دا تخپوزات سرا ملا وقت وطن تا ورا سی چ اگے دی کے دی دا سلامتی اوی تخپوزات وی دخل دے ملک دے پرایو قربانی ور
کم کم سی میز زیاد
نو دی کی مطلب دا شغل سیما دو دخل کنٹرول واپس ندی او دی کی مطلب دل وڑا او ادم کوٹ سیما دو ارمی دا پتا دو مطلب دا کنا او دی میز سیمرا فک فوز ہے ہتا پتا تو دا سے مطلب دے کنا چھ میرا دین دے او دے زوی علاقہ دو جدا خل ٹول پاتے دے کنا
او تا سو داخل پ کیمپونو کے وسے کنا عام زینو کے
نو دا پ شناس من وخت پرتے لان دے ٹنٹو نا کے زمکہ مدے پرتے مطلب دے کرونا نہ سچے رے مطلب اصل کے لاس کا سن دے کرے پ کور کے پرتے وی اگے سے وسیلہ نہ سن پ ٹنٹو نا کے پرتے نو میزا ملک تا اپیل دا ریکویسٹ ہے جے دے خال پندا دا ایکشن اخلی ڈائریکٹ دا مطلب دا میز کور کمانڈر صاحب غد صبح گورنر غ پدام دے غاغلی او مکمل عمل دے پاو کو او کا انا و میز اسلام آباد درمی ادی کی میز پارلیمنٹ مختا عمران خان تا او جی کو اس پیار شیپ صاحب تو دادی میزا پیل بھی مطلب دا شہر تا دا میز سره پورن دا پیسې وتا کا دا افغانستان گاڑی مطلب دا کولا کا
ډیر مننه تاسو را ځان رو پیژنې او دا کم خلک چې لا واپس شوی نه دی نو دا دوی کورن سنگ دی دا دوی غالا کا سنگ دا کته باندې
بسم الله الرحمن الرحیم زدې ظفر ټاون دی کمیټه صدر یم ای میز چې کیم کرینا دی غون بلډوز دی او ایسا را سا جی کیما دو میز سره کیما په هغه کې ریبوندې مخ شه پلازې جوړې شوی دی او پلازې میشتا مثال رو یا رکڑی نه دی خو منه رکوی اے خو اے سرا سا میرا غونډ کاروبار دے خلک بند شوای دا اے دی واج نه کچې ته دادی کین نه خلوص ول ډیر خلک به پرزګار شي اس میشتا دمرا تکلیف تا جی کیما دو کرینا می نشتا نه میشتا کېره باندې باس کړای دا واپسی می نه دو شوی په دې شه سیمینا باندې شي غریب خلک تی په دې شه جی کیما دو چا کپڑے نه پدای دې شه ډیر
سیمونه باندې دو نستا څه مطلب دی
موږ ته 12000 متلی چې کیما دو په مہینہ باندې رکوي او میشتا چې کیما دو شپې و میاشتې شوي چې ا باندې شوي دي او میشتا حکومت ویلي سره ساتو سه واپسی نوي شوي دمره دوست دا پیسې ملاوي او رشن به ته ملاوي شي ا دې واج نه میشتا کیما دو مجبور شوي دا اوس دې میر غونډ یو دا یو وزیرستاني غونډ یو اوس مې دا خو مقصد دا دا چې ډېر ظلم کوم سره میش خو قرباني کړي دي د حکومت سره میش سره په چار وجه ډېر هیلپ یې کړای وای
تاسو په لکه کې امن ولې نه قائمېږي او دغه علاقې ولې اوس پر صفان ګرځول کیږي په دغه باره کې تاسو سوال کیږي
یاره جی دا څه ذکر یې سوال چې موږ په 13 شه پرته یې کوم دا الته لاټ شو الته ته مصیبات وچ دلته وی دلته ډېر په مصیبات کی نه مې کورونا سره دلته کې کوم دا یو کورونا مې وباسي بل کور ته دي بل کور نه مې وباسي ډېر په تکلیفات شي اخر کار مړی مسلمان یو دغه پاکستانیان یو او میش قربانی دی پاکستان سره کړی دی
اگران اوریدون کو څنګه تاسو دا خبر اوریدلې دا د شمالي وزیرستان به کور خلک تی دی وای چې موږ 15000 کور نه یو او دوی په خبرته چې کوم غټه غوښتنه راوړلې ده نو هغه دا چې دوی دی زر تر زر خپل سیمه ته چې کوم دغه واپس کړی شي د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی دیوا په خبر
ک موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وی
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیری نکڑی
رانو رودن کو دیار لسکال وڑان دے دا اکتوبر پا اتھا منیٹا پا دے ارز باندے د پاکستان په بالاکوټ او مانسیر سیمو کې او بیا په آزاد کشمیر کې زلزلې دغه سیمې په خطرناک توګه باندې جوړ کول وی چې پکې د 1,00,000 نه زیات خلک مړ شوي خو اوس هم خلک وایي چې د ورانو شوو کورونو پیسې ورته حکومت نه دی ورکړې او نه ورته هغه د صحت او تعلیم مرکزونه جوړ کړي دي کم چې په دغه زلزلې کې وران شوی احسان محمد خان په رپورټ راکوي
د کال 2015 د اکتوبر په 8 نیټه دغه زلزلہ د سحر په 4:50 منټه د پاسه 8 بجې راغلی و چې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر د خیبر پختونخوا منسیرا بټګرام او شانګلا سیمو کې د ځان سره راوړونکو تباہی 80,000 خلک مړه کړي وو، یو نیم لاکې ټپیان کړي، مکتبونه، روغتونونه، سړکونه او نور ودانی وران ویجاړ کړل. د 8 اکتوبر دغه زلزلې په لکونو خلک بے کوره کړل چې تر ډېرې مودې د شین اسمان د لاندې د 1.6 دغه زلزلې وروستای چپو په ویره کې په ژوند تیرولو مجبور کړل. د 8 اکتوبر د زلزلې د دغه تباهۍ وروستو چې پاکستان سره ګډې نړۍ مرستې او کومک روان کړ او د دغه فندونو مصرفولو او بیا رغونې کارونو لپاره مرکزی او صوبایي ادارې هم جوړې شوې چې د دغه ادارو د سوري لاندې زیاتره منصوبې پایته رسیدلې دي، خو اوس هم په سیمه کې یو شمیر سکولونه، روغتونونه او د نور غورځېدلې ودانو کندري موجود دي چې لای د ودانی کار روان شوی هم نه دی. د بټګرام سیمې یو اوسیدونکی جاوید اقبال ولسیار په دې حق له داسې ګیلې کوي. د 8 اکتوبر د دغه زلزلې په نتیجه کې چې د بالاکوټ، مانسیری، خارګوټه او خواوشا د انسانانو آبادی په مکمله توګه په ځمکه کې خښه شوې و، دغه سیمه چې د ماهرانو د سروې وروستو په سره لیکا یا ریډ زون کې شمیرل کیږي، او حکومت په زلزله کې د دغه سیمه بچ پاتې شوی خلکو د پاره د بکریال خار په نوم یو پروژه هم روانه کړې و، خو نن د 14 کلونو تیرېدو وروستو د دغه ولاړې منصوبې د نامکمله دیوالونو په مخه ولاړ د تعمیراتو یو ماهر انجینیر گوهر خان داسې وایي.
کوم چې دا بکریال خار دی چې لا نه دی جوړ شوی، نو دغه انجینیرانو سیف وګڼه، محفوظ وګڼه چې دی کې به منګری بالاکوټ خلکو لا یو سیټي جوړو چې بکریال سیټي او دا ټول خلک به دې ته راشفت کیږي، ځکه چې دا ټوله علاقه د مخامخ چې دا ټوله په ریډ زون ده، او ریډ زون کې به هلته هغه بلډنګ جوړای چې هغه 8 ریکټر سکیل زلزله وړي، 8-10 ریکټر سکیل دلته ایکسپیکټډ دی. سخت بدقسمتي ده ځکه چې حکومت دلته چې څومره انجینرانو یا پروجیکټ وي هغه مده کار بند دي، ستاسو مخامخ دا زه وګورای کنه، نو چې دا شی ونه شنو د دې تکلیف بیا یو ځل بیا چې زلزله کې بیا په لکه عمري، نو حکومت له پکار دي او انټرنیشنل کمیونټي له پاکستان حکومت له چې دا جوړ کی.
د 8 اکتوبر 2015 زلزله چې ډیر فامیلونه او کورنۍ په مکمله توګه تباه کړی دي، خو زیاتره د دې زپولې سیمو خلک داسې دي چې په دغه ورځ ترنه ډیر خپل خپلوان د خاورو لاندې شول. د زلزلې دغه ورځ په زپولې سیمو کې د هغه مړ شوی خپلوانو په یاد کې منزل کیږي، خو ورسره دغه خلک د حکومت نه د بیا رغونې پاتې منصوبو د سرته رسولو غوښتنې هم کوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږ یې. بلوچستان کې د انګور چې کوم دی د میوا په لوی مقدار کې کیږي او ډېر لوی مارکیټ هم لري، خو بیا د دغه چې کوم د کرکلی سره تړلې خلک دي هغه د یو شمیر مشکلاتو سره هم مخ دي. نعمت سرحدی په رپورټ راکوي.
د بلوچستان ایالت د ګلستان او د پښین د اهته انګور څخه ابجوش جوړون جوړیدونکو کم عمل دغه دغه وخت یو ور بیا شروع سوی دی د سرانان پر مقام باندې دلته کم داګونه هغه د یو ور بیا بات سوی دی دلته د ډیر په لوی کچه سره ځوانان سي دي دغه ابجوش جوړون کم عمل دی پغه کې دا وخت بوخت دی لیدل کیږي پر خلاص خلاص داګونه باندې دغه ابجوش دای د اوارې دی بیا دغه وخت دغه کم ابجوش جوړ سوی دی هغه د بیا په کټنانو کې دلته بندیږي بیا سي دی او مارکیټ ته جوړ کیږي زمر سره دغه وخت دغه ابجوش جوړون کې یا د دې څخه مالک دغه موجود دی دغه پښتنه وکړه چې دا څنګه عمل دی دا وخت شروع دی په څومره کچه باندې دغه ابجوش جوړوي او بیا سي دی مارکیټ ته بیا رسوي
دغه موږ کار کې کاربټ وراچو دا کاربټ وراچو چې دا کاربټ نه بیا دی ابجوش نه کیږي بل طریقہ نہ بیا شخار مش افغانستان سر جگہ اس نش لگ لوگ معلوم سر ڈیر پلے پبش نے دخل کی بڑا کٹ دخل کی یا پہ اشخار دخل کی
کته مژوت او وردونکو کتونکو ته دا وای څومره کچه باندې تی سالانه دغه زیس ابجوش جوړوي وس په دازي کې نور څو بټي دي خور ار طرف ته دغه بټيان مل میش
و دغه بټيان شیل پندويش بټيان خوسته او دغه ګور مرد بار سره ورو مثلا وطنو سره پر دغه داش پنځه دغه زم ده کې مور خرچه پکړي دي او ګلو ګل کړم دي مزوران دي اوس مور مشتیو زبر دي ورته ناشتي او دغه مالونه بچو وکټنان کې ورچو بیا په څه بارو بیا دغه تکو
اندازن